پاپنسان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی سحرنی یو ساته خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا درويشتمه د جون میاشتې 14مه. د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلي حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي د تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په انلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یو ډله ټولګیوالو یې د ساينس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبېږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل گروسی له سی ان ان سره په یو مرکه کې چې پنون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو وویشت څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلې کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلې له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سیشن به تر سره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیگ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د دې نه همدا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د حمله افغان وګړو سره مرسته وکړي. د بلخ هوایي ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د هیات هوایي ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
په فراه کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین پیل شوی. په کندوز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړی.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د ورکو اجزانو د لاټي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here.
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو ښه ملاتړ وکړو.
اغلی کلیمنس د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تامینېدو ټینګار وکړ او ویل ښځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مال کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو این ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو این ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد پره تر ټول نه زیات همکاري موږ سره کړې ده او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه ده او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه همدا توکل لرو چې دوی د مرستې جری وساتي.
یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګن ځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه او وینزویلا ورسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
د خوست اوسیدونکو وایي د پټرول او ډیزلو د بایو لړیدو سره په دې ولایت کې د موټرو کرایي هم لوړې شوی. د موټرو او ټیکسي چلوونکو بیا وایي چې د تیلو بیا دومره لوړه شوی چې په دې کرایو هم دوی ته ګټه نه پاتېږي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شئ.
د خوست اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دې ولایت نږدې او لرې سیمو ته د موټرو د کرایو لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصادي کمزوري دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې 2 برابر لوړه شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشال راډیو ته وویل:
مخکې موږ ویټس کتلو لسه پکړیا به اوس هغه کرایه 2 چنده کړې ده. اوس موږ نشو کولی چې کوچنی موټر کې لاړ شو مجبور یو پخو لاړ شو پوهنتون ته یا دا رقم زرنج کې لاړ شو. دا رقم په خوست ګرمي چې خپل او دې 37 سانتیګریډ ګرمي ته مجبور موږ یو پخو لاړ شو یا په زرنج کې لاړ شو.
موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړېدو لامل د تیلو د بیو لوړېدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستی موټر چلوونکی همایون وایي:
تیل خو مخته 15 درش وي یس په دوه کامه اتیا پاتیا دان منا خرڅیږي. می بالکل سپرلای نه وي پرشکل اصلي په یو خولې می شل ری په یو خولې می پورس کې زوی گئی زور غلای ما او شپګه بچي یس دانی پلمبر وی لوري ما روسی دوا کاسن سره کینی چې وتا وان شل ری په کور یادو تر نا کیشي نه لوټشي.
د خوست ښار تل پرون کې وایي چې د پېټرول او ډیزل بیې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دي پورته شوي بلکې په ټوله نړۍ کې بیې لوړه شوې ده. تل پرون کې بخت الله وویل
چې یو خو مومي ګورکونه ډېر جګ شوې دي او بل د اوکراین مسله د جنگ مسله د دا د تجارت او مسؤلیت نه ده د کندرونو دا مومي جګ شوې دي په نړۍ کې یو په افغانستان نه ده په ټوله نړۍ دا اول ده په دوبای په امارات په لین په هر دي دا اول ده.
د تیر یو بل دکاندار مبارک شاه وایي
ولادت تل غزا سدي چې تجارتي شایده مثلا په نړۍ کې ډېر وچات لوړې بهې قیمتي شوې دي. نو موږ یو ورځ نه بل ورځ ته غوړو چې تل ارزون شي لکن تل ارزنی به خل لري نه. هر څه چې دی په تل کې مرګوت دي ځکه چې وړو دي مثلا یا غنم دي یا وریجې د چرسي خارج نه یا بل هیوادونه کچېره تل ارزون شي هر څه د تل په مطابق تل په پرتله به هر څه ارزون شي.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پټرولو او ډیزلو د بیو په لوړیدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپلو خلکو سره له انصافه کار واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
ما د معلوماتو له مخې دا ټول مشکل تجارانو جوړ کړی دی. تجاران باید د انصاف نه کار واخلي. انشاءالله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزانه شول چې په دنیا کې به ساری نه وي. د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نزل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال د ښار لرې او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بېسارې توګه لوړې شوي او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړې او لنړی هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس درېمو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنگزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونې چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. سی په اساس د پاکستان حکومت په څلیرشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 1,40,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیز ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایي ډګر دوه تخنیکی کارکوونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړی برید شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایي ډګر پر کارکوونکو برید سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر پر کارکوونکو د دښمن لخوا برید ترسره شو چې بدبختانه په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي. د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور پر لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لوخت چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکی کارکونکو لکمخ سره مخ دی. د سیمه او نړۍ اکثره لوی هوایی شرکتونو د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایی ډګرونو ته الوتنې نه دي پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوایی ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي، او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړې ته ورسېد چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیج یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سئ. ازادي راډیو ته ورجست. په کابل کې دوه محصلانو په 1500 افغانۍ واده کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د دغه ډول واده انګیزه په افغاني دودونو کې له زیاتو لګښتونو څخه مخنیوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
بیگزات هغه ځوان چې وایي د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. 20 کلن اوناب بیگزات او 40 کلنه جوهرما احمدی تیر ورځ د یو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی وایي په واده کې شاوخوا 15 کسانو ګډون کړی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ انګیزه دا وه چې اوس هر څوک غواړي په خپل واده کې مصرف کم وکړي، او ځینې دي چې بیا غواړي ډېرې پیسې مصرف کړي. موږ وغوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو ته زیاتو مصرفونو ویلېږي وښیي چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد وایي په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي وه. جوهرما هم وایي
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه وه، او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورده لګښتونه نه منځ ولاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده، او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خغ برګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی، او د دغه ډول فرهنګ د دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډېره ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلی و چې د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې کړې، خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سم د کتاب نړۍ ته ورزو. ځینې ځوانان هڅه کوي چې د مطالعې او کتاب لوستلو دود زیات کړي. په کابل کې په تیرو څو اونیو کې د کتابونو څو نندارتونونه جوړ شول.
فریده په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي وایي د طالبانو له راتګ وروسته له زده کړو، مطالعې او کتاب لوستلو سره علاقه کمه شوې.
زه د مکتب د کتابونو تر څنګ نور کتابونه مطالعه کوله، خو اوس چې مکتب نشته او درسونه هم خلاص شوي ده، زه به مطالعې سره علاقمندي نه لرم او زما علاقه هم کم شوي ده.
هغلی فریده وایي کوم ټولګیوالې چې له دې سره یو ځای مطالعې ته تلل، هغوی هم ورسره بې علاقه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د علامه فیضاني فرهنګي بنسټ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د یاد بنسټ د مسؤلانو په خبره په دغه نندارتون کې شاوخوا 3000 بیلابیل کتابونه نندارې ته وړاندې شوي، او په ارزانه بیه لوستونکو ته ورکول کیږي. د علامه فیضاني بنسټ د ځوانانو برخې مسؤول خلیل الله ناصری د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې ځوانان مطالعې ته واڅول شي او ځان په مطالعې بوخت کړي، ځکه د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی دی. موږ دا نندارتون د 3 ورځو په مخ جوړ کړی دی.
د نوموړي په خبره د نندارتون په لومړۍ ورځ د لیدونکو او اخیستونکو شمیر کم و. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې درې تنه نجونو د شمال نجونو ټیم په نوم د واټ پر سر د کتابونو یو نندارتون د کابل په خیرخانې مینه کې جوړ کړی و. د دغه نندارتون جوړوونکو د یاد نندارتون له جوړولو موخه د کتاب لوست او مطالعې فرهنګ ترویج او دا پیغام رسول ښیي چې ښځې باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د مطالعې فرهنګ مینوال دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بیکاري ډېره شوې. دوی د کتابونو د اخیستلو توان نه لري او یوازې دومره کوي چې خپلې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ وګټي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په فرا ولایت کې د بانګو د کښتونو اړولو کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی دی. خلک وایي په کار ده د دوی اوسني کښتونه وانړول سي. ځینې نور بیا غوښتنه لري چې ټول کښتونه دي له مخې واړول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په فرا ولایت کې د بانګو کښتونه اړول کیږي. دا کښتونه د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ پورې اړه لري. د دې ځمکو بزګران وایي په دې ځمکو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو تر منع کولو مخکې تخم شیندلی وو.
د امیر المؤمنین د مخه مول کړلی و. دا نو دغه و چې بوټ د خیره بیا چې امر وسته د خیره نیت مو چې بیا چې د خیره مات کو او دغه خپل دواری و ما خو د بند د کده بیا به وسته و چې مول خو وکړل او ما خو مات ته نو بیا بیا راکی په لکه کاش رس نو خوشاله چې دا مدار کښې د خدای ورته.
د فرا ولایت محلي چارواکي وایي د دې عملیاتو په لړ کې د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د بنګو ډیر چیري به کښتونه ویجاړ کړي او په نورو ولسوالیو کې به هم دې ته ورته عملیات دوام ولري. د فرا ولایت د امنیه قمنداني ویاند عارف عادل وایي دوی دا عملیات د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پیل کړي دي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خوند سمو د مخ کې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کښت منع کړ. د طالبانو د مشر دا فرمان د روان شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا له رسنیو سره شریک شو. په دې فرمان کې د نشهیي بوټو د کښت منع کولو تر څنګ د نشهیي موادو جوړول، رانیول، صادرات او واردات هم منع سوي دي. د دې فرمان تر صادرولو یوه میاشت وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي مرستو د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت ستراتیژي روښانه نه ده او دا مسله د دې لامل شوي چې د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بازار وده ومومي. د سیګار درې میاشتنی راپور هغه مهال د امریکا کانګرس ته استول شوی و. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې وه چې د افغانستان بزګران وچکالی او ساړه زمي سخت ځپلي دي. په دې وضعیت کې د کوکنارو د کښت منع کول ډېر عملي نه برېښي. په داسې حال کې عارف عادل وایي هغه څوک چې دا فرمان ونه مني قانوني چلند به ورسره وسي. د ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالی های مختلف ولایت فرا
در فرا ولایت بیلا بیلی ولسوالی لکه پشتی رود، خاک سفید، بلا بلوک و فرا رود چه بنگی پشت کرل سوی وی لنیک مرغه چه دا کشتونه دا امنیتی او کشفی زواکونه لخواوی جار سوالی
امنیتی دفعی کشفی از بین برده شد.
عارف عادل وایی دا عملیات به تر هغه محال دوام ولری چه پا فرا ولایت که دا بنگ و کختونه پا بشپل دولوی جار سی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سمو د مخ کې ازادي راډیو ته ویلی و دوی هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغو هیوادونو همکاري راجلب کړي چې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید له امله ډیر زیان راوختی وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، رانیولو، خرڅولو او قاچاقو په اړه د طالبانو د مشر پر فرمان ټینګار وکړ.
د مخدره موادو یا د نشه یي توکو کرکیله، کاچاک، کاروبار هر څه په مطلق ډول بندي. دلته موږ په دې برخه کې الحمدلله ښې لاسته راوړنیم لرو او په دې برخه کې عملا کار روان دی.
خو عبدالنافع ټکور د کورنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو او بانګو د کښتونو په ویجاړولو لاس پورې کوي چې د دوی تر دوهم ځل واکمني مخکې نړیوالې ټولنې څو ځله هغوی په دې تورن کړي چې نشه یي مواد یې مالي سرچینه ده.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې له یوې خوا سږ کال په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 80% کم سوي، بل پلو له دې ولایت څخه ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بې وزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هېواده بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هېوادونو ته د غنمو قاچاق خلک اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلې خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي دا اوس اوج ته رسېدلی ده او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوشاغی کیږي غنم روان دي. غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یو بوجي وړن لري په کور کې. نه غنم پالل مې کې پاشل پاوي کې یو پټي هم نه لري. اول ځم پاوي کې یو جریب نه لرم. هغه لل مې کې پاشل ووسو. اسلامي امارت دا غواړم چې دا غنم د کوشاغی غنم بند سي.
د دوی د خبرو لمخې تیر کال د غنم راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ وو، خو سش کال په ورته موده کې د یو من غنم نرخ 350 افغانۍ ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي
امروز ما شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موږ او تاسو ګورو چې په دې وروستیو کې د غنمو او د وړو قیمت زخت زیات لوړ شوی دی. بل خو بیا یو شمیر سوداګر غنم نورو هیوادونو ته قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله من یو چې حکومت د غنمو د قاچاق او د احتکار کوونکو مخه ونیسي.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی دین محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
پروسکل دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خاصه په 250 ساویام خاصه اوسې اخلو په 350 شپو په غنم خاصي وو دي جربريږي زي دا دور زي راتاو کول غنم را لبیر ته 300 بوته 50 شپې فرق وکاو خو پرون سار خوش خوشول نن بیا بیر ته غنم لا شلو پوت 300 شلو ته
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وای د غنم د قاچاق مخه نیول شوې ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرانی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوی دی.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
او په تلو تلو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
حکومت پر گاڑا تھا مجبوری
مال آزادی راجیو چلا گستان کندار بشار کی دیر گران غنم دغوشو کہ طالبان ورونه مخ نه ونیسیږي نو دا ولست به ډیر غټه ضربه ورکی.
دلته په لوګر ولایت کې غنم ډیر ګران سوی مان په 1500 روپۍ سوی نو هله مودا راځي د دې مخنیوي وشي.
زه یو تن د هرات پلیس خو صاف سره د وایس میسج لاله پالی کې ما غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خاوندان داسې بیل اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عام وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بزار کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421. ازادي رادیو ته غواړیست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې لیوی اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلي حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو حکومت وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولې. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په انلاین توګه د تایلند په کوربهتوب تر سره سوچ پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه د بیا ژوندۍ کولو لپاره خبرو ته حاضر سی. رافائل گروسی له سی ان ان سره په یو مرکه کې چې پنون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هواد بیرته سخت بندیزونه ولګول. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربهتوب په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې په افغانستان 120 منډې وکړې خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونیو ورزې جسامت د اتوم شعا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره ښودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي ایف جی ایچ په توري سره ښودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یې هم په دغه شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې یو بیضوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داسې شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مقناطیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم ښودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مقناطیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد ښیي. مقناطیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فورمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فرعي مقناطیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فرعي کوانټم نمبر مقناطیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مقناطیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. وایي داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وایي فرعي عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې ډکېږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونو لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کېږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د دې ډېر کې کړل او نور د اوربیتال او قیمتونه زیات کړل نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي ښودل شوی دی چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وایي الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فرعي ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي. همدارنګه د پی د وینو چې دا وایي وایي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي. وایي که چېرې د دوو یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره ډکېږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې دا سره جمع کې اووه کېږي. یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فرعي انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې انرژیکي سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه د تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژیکي سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خونکي ځینې قاعدې هم مخته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو لا ازادی را
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز میډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري، داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړې الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلیو سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړول او چې اکسیټونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور او اکثر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه ستې تیرولی غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبو هایډروکاربونونه او غیر مشبو هایډروکاربونونه لري. په مشبو هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول سی ان ایچ دو ان جمع دوه دي او د غیر مشبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ دو ان او همدارنګه الکاینونه چې فورمول سی ان ایچ دو ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ دو ان جمع دوه دي او د مشبو هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات د هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تر هیگزان، ډیکان پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نوم ایښودن عمومي قاعده یې په داسې ډول دی چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنې د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نومونه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري چې د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکښې شدل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونه او زنجیر لرونکي دي. دای د ایزو پینتانونه او همدارنګه دای د نیو پینتانونه زنجیر لرونکي قریبا د دې نومې شودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وایي چې الکانونه څنګه لاسته راځي. الکانون د کتیسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتیس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نصب کوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کېږي، نو له همدې کبله د الکانون د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کېږي. لکه په مثال کې چې لیدل کېږي چې دوه میټایل دوه اکتانه څنګه د الکانون د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کېږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کېږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کېږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل سوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اړتیا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفار، ټیترا کلورومیتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کېږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وانډر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وانډر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کېږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قواوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخلیږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډېر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو موادو سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تغذیې تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز د سوځولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملاتو څخه شمېرل کېږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي، نو تعویزي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کوي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسوسایډ د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلېږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کېږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي، لکه په دې مفتایي تدې فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې تودوخه د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکارون یو ځانګړی تعامل راډیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د راډیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر راډیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو راډیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپیګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان ریډیکل جوړیږي. په دوامه مرحله کې د میتان ریډیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم ریډیکل منځته راځي لکه په مرحله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د ریډیکل تعاملونو په دې مرحله کې ریډیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. ریډیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د ریډیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل ریډیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل ریډیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې مادلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکلونه تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلوي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به د خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې دي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
ra زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے